السلام علیکم قدر منوریدونکو، د پنځشنبه یا د زیارت ورځ ده او د مازیګر څلور بجې د یارانو مشال خبرونه کې ورته زه نجیب امیر هرکلی وایم. نن به په خبرونه کې را سره د کوټې د پښتو اکاډمۍ رئیس یا مشر خیر محمد عارف صاحب میلمه وي. د هغوی سره به په کوټه کې د ترسره شوي سیمینار په اړه خبرې کوو. تاسو هم راتلی شئ د ټلیفون د لارې که د پښتو ادب په اړه څه پوښتنه لرئ، څه سوال درسره وي، د هغوی سره پرې غږېدای شئ. خو په سر کې خبر نه اورو د عبدالحی کاکړ.
سرټکی د بلوچستان نېشنل ګوند مشر وایي د بلوچستان خلک یوازې اقتصادي رهداري نه بلکې خپل خاوره پوره اختیار غواړي. پاکستان وایي باید افغان طالبان او بخشي پاکستان وایي هیل لري افغان طالبان به له تشدد لاس واخلي. د افغانستان د مالی وزیر په مشرۍ یو پلاوی نن ترکمنستان ته لاړی. او سم د خبرونو تفصیل. د بلوچستان نېشنل ګوند مشر وایي د بلوچستان خلک یوازې اقتصادي رهداري نه بلکې په خپل خوره پوره اختیار غواړي. دا خبره نوموړي د پښتونخوا اولسي تحریک لخوا د گوادر کاشغر کوریډور په هکله په کوټه کې پرون جوړې شوې غونډې ته وکړه.
د کومې خاورې لپاره چې زموږ پلرونو او نیکګانو قرباني ورکړې دي، ایا زه هغه یوازې د یو سړک لپاره خرڅ کړم؟ د همدې خاورې لپاره موږ بند تیر کړی، او آیا اوس یوازې همدا غوښتنه وکړو چې ما دې د یوې کمپنۍ مشر جوړ کړي او زموږ راتلونکي نسلونو ته دې ښې نوکرۍ ورکړل شي؟ د دې لپاره به زما ضمیر کله هم اجازه رانه کړي.
غونډې ته بېلابېلو سیاسي ګوندونو ویناوي مشرانو ویناوي وکړې او ټولو د گوادر کاشغر رهداري لار له خیبر پښتونخوا او بلوچستان څخه پنجاب ته د اړولو مخالفت وکړې، خو مرکزي حکومت بیا وایي لار یې بدله کړې نه ده. پاکستان وایي هیله لري افغان طالبان به له تشدد لاس واخلي او د خبرو اترو میز ته براسي. نن په اسلام آباد کې ونیزي خبري غونډې ته د وینا پر وخت د بهرنی چارو وزارت ویاند قاضي خلیل الله ویل چې پاکستان د خبرو اترو په لړ کې د سهولتکار کردار ده کوي، البته فیصله به افغان حکومت او طالبان کوي.
It is an internal matter of Tehrik-e-Taliban Afghanistan.
دا د افغان طالبانو کورنۍ خبره ده چې خپل منځي اختلافات ختم کړي او په یو امیر متفق شي. البته موږ هیله لرو چې طالبان به د تشدد نه لاس واخلي او مذاکراتو کې به شریک شي.
قاضی خلیل الله د پاکستانی وزیر اعظم د بهرنی چارو سلاکار سرتاج عزیز په دې وروستي کې د کابل او روسوي سفر ګټور وبللی. د پاکستان پیپلز پارټي سینیټر او د پخوانی ولسمشر ویاند فرحت الله بابر تور پوری کړي چې د وفاقي حکومت او پوځي مشرتابه ترمنځ فاصله زیاتې شوې او دواړه همدریزه نه دي. د خبره نموړي تیر ماښام له مشال ریډیو سره د ځانګړې مرکه پر مهال وکړه.
پاکستان کې سیول حکومت او عسکري قیادت چې کوم دي هغه په منځ کې د شلکه اخکاری چې په یو پیج نه دي، یو ډیسکنیکټ هم دي. خبره بالکل ټیک ده چې د سیول حکومت اختیار رورو دا غي د کوټو نه وتلې دي.
فرحت الله بابر زیاته کړه چې د دوی ګوند تیر کال د تحریک انصاف د حکومت ضد احتجاجي ناستې پر وخت د جمهوریت ساتلو لپاره هلې ځلې وکړې، خو له هغه وخته راهیسې د وزیر اعظم نواز شریف د هیواد پر چارو هیڅ کنټرول نسته. د پاکستان مسلم لیگ ګوند حکومتي وزیران بیا په دا خبره ناسمه بولي چې وکیل پوځي مشرتابه سره اختلاف دي. پاکستانی چارواکو ویلي پولیسو د هوایی ځواک یو پخوانی پایلټ القاعده شبکې جنوبي ایشیا څانګې ته د مالی مرستو ورکولو په تور نیولی دی. د ترګریزه ادارې یو چارواکي نوید خواجه پرون اعلان وکړ چې سید شیبا احمد په کراچي ښار کې نیول شوی دی. د احمد پاړه ویل کېږي چې هغه سوداګر دی، په کراچي او ایران کې د کیمیاوي توکو دوه کمپنیانې دي او ورپا کوډلو سره په پراخه کچه مالی مرسته کوله. نوید خواجه ویل دغه مشکوک کس د القاعده شبکې د جنوبي ایشیا څانګې سره د مالی مرستو وړاندې افغان طالبانو ته پیسې ورکولې. د هغه ورپا کو مالی مرسته کړې وای چې په کراچي ښار کې د اسماعیلي فرقې 50 کسان وشلې وو. د پاکستان د کورنی چارو وفاقي وزیر ویلي حکومت د اگزیټ کنټرول لیست یا بهر ته د سفر کولو د بندیز لپاره د 50,000 کسانو نمونه لري کړی دي. چودري نثار خان په اسلام آباد کې پرون د خبري غونډې پر مهال ویل د نوي اگزیټ کنټرول لیست پالیسي لمخه به د یو کس نوم تر 3 کالو زیات په فهرست کې نه ساتل کیږي. د ویل چې په راتلونکو کې د چا نوم هم په لیست کې واچول شي هغه به په دې فیصله پر ضد د درخواست حق ولري. نوموړي زیاته کړه چې نه قانونه ګرځول شوی تنظیمونو غړي سمګلرانو او د هیواد خلاف جاسوسی کوونکو ته به له هیواده د وتلو اجازه نوي او نمونه به په لیست کې شامل وي. د افغانستان د مالی وزیر اقلیل حکیمی په مشرۍ یو پلاوی نن ترکمنستان ته لاړی. د مالی وزارت ویاند اجمل حمید عبدالرحیمزی نن مشال لیډو تول په دغه سفر کې بعد واړه هیوادونو د چارواکو ترمنځ تر ډیره پر اقتصادي مسایلو خبرې وسی. د زیاته کړه دواړه لوري به په دغه سفر کې د سوداګرۍ، ټیکسونو یا ګمرکاتو، اوبو او انرژي، قانونو، ترانسپورټ، زیربنا، کرنې، مخابراتو، پوهنې او لوړو زده کړو په برخه کې هر اړخیزه بحث وکړي. تر دې مخکې کابل ته د ترکمنستان د ولسمشر د سفر پر مهال دواړو هیوادونو د همکاریو 15 تړونونه لاسلیک کړي وو. د تاجکستان چارواکي وایي د هیواد یاغیسوی مرستیال دفاع وزیر چې د چهارشنبه په ورځ په خاصو عملیاتو کې ووژل شو د اسلامي احیا له ناقانونه ګرځول شوي ګوند سره یې تعلق درلود. د تاجکستان لوی څارنوالۍ نن په یوه اعلامیه کې ویلي چې عبدالحلیم نظرزاده او ملګري یې د اسلامي احیا ګوند د مشر محی الدین کبیري حکمونه عملي کول. ښاغلی کبیري اوس جلاوطن دی. د لوی څارنوال دفتر د اسلامي احیا ګوند څور نور مشران او فعالان مشکوکه بلل او وی ویل دا کسان په شلو ناقانونه ډلو کې د ګډون په تور نیول شوي دي. په مرکزی بغداد کې په دوه ځانمرګ بریدونو کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي دي. عراقي چارواکي وایي چې نن په پلازمینه بغداد کې کاروباري ځایونو کې د پولیسو چک پوسټ ټونه په نښه شول. خبرونه پای ته ورسېدل. اوس هم سراج د موسم او کرنسۍ حال درکوي.
نن د زیارت پورس د پیښور کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.30 روپۍ غستل کیږي او په 1.55 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.85 روپۍ او په 1.50 روپۍ یو یورو په 1.45 روپۍ او په 1.48 روپۍ د متحده عرب امارات درهم په 23.40 روپۍ او په 23.50 روپۍ د سعودي عرب ریال په 23.40 روپۍ او په 23.50 روپۍ یو افغانی په 1.35 روپۍ او په 1.50 روپۍ او 2.8 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ غسل کیږي او 2.8 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس ته موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ به په پیښور او بنو کې اسمان شین وي او په کوټه کې به په یو نیم ځای کې وریځې خورې وي. د غرنګ به په پیښور کې درجه حرارت زیات نه زیات 30 او کم نه کم 30، بنو کې 35 او 30 او کوټه کې به زیات نه زیات 30 او کم نه کم 40 ډیګري سینټی ګریډ وي.
د یارانو مشال
د یارانو مشال خبرونه قدر منوریدونکو السلام علیکم. قربا مو زه نجیب امریم او نن را سره د کوټه د پښتو اکاډمۍ رئیس خیر محمد عارف صاحب ملمه ده. روانه میاشت 12 سپتمبر نه نیولې تر 14 تاریخه پورې په کوټه کې درې ورځنی نړیوال سیمینار شو چې پکې د لر او بر پوهانو د ادب مینوالو ګډون وکړ. نن په یارانو مشال خبرونه کې د همدې سیمینار په نتایجو غږیږو. لکه څنګه مو چې وړاندې ویل ملمه مو د کوټې د پښتو اکاډمۍ رئیس خیر محمد عارف صاحب ده. په کوټه کې ترسره شوی سیمینار د همدې اکاډمۍ په نوښت او زیار جوړ شوی و. وروسته په خبرونه کې د افغانستان او د پیښور د دوو پښتنو لیکوالو عبدالغفور لیوال او باسین یوسفزي نظرونه هم د دې غونډې په اړه د دې سیمینار په اړه دراورو. خو د دغو خاغلو هم په سیمینار کې ګډون کړو. خو پیل به د خیر محمد عارف صاحب نو کو. عارف صاحب تاسو ته په خبرونه کې هرکلی وایم. ستړي ماشه
خوشاله اوسي. شکریا ډېر مننه چې زما د غوښتنو تر اوبللو.
ډېر زیاته مننه عارف صاحب. او زمونږ همکاران چې په کوټه کې هغوی خو پوره ستاسو د په اکاډمۍ په هڅو چې کوم سیمینار جوړ شو په د هغې ویډیوګانې موږ ته راستولې مشال رډیو د لارې همدغسې غږونه د پوهانو راپورونه په لیکلي بڼه دغه هر څه د مشال رډیو اورېدونکو په تېره اونۍ کې لوستي اورېدلی دي او کتلی دي. خو نن به د دې سیمینار په نتایجو باندې به خبرې وکړو.
بالکل صحیح.
نو خیر محمد عارف صاحب پیل باندې نو کوچ په کوټه کې د پښتو یو نړیوال سیمینار وشو او په زیات اندازه کې ملمنو پکې ګډون وکړ. اوس به میلمانه له خیره بیرته خپلو سیمو ته ستانه شوی یم. یاسې څنګه تجربه وه د دومره ډیرو لیکوالو په یو دریز راټولول؟ د خو به آسان کار نه و، ډیر ستونزمن کار و.
بس دا پښتانه وایي که نه وایي د اخلاص بیړۍ همیشه منزل ته رسیږي. نو زموږ په زړه کښې دا و چې موږ دا د لر او بر پښتانه را وغواړو، او زموږ په پښتني سیمه کښې چې هغه که په لر کښې دي که په بر کښې دي، چې څورو مسایل دي، څورو پېښې دي، پر هغه باندې وغږېږو. او که ممکن وي د دغه لارې ځه، کم از کم دا پوهان چې د یو کام سترګې وي هغه پر دا وغږېږي، او داسې موقع په لاس ورشي چې زموږ د وطن ستونزې او موږ چې له کوم حالات سره مخامخ یو، بېسواد ورځ، حقوق او دربدریانې، د هغه دپاره یو داسې لار راوځي چې دا ګرد پښتانه ورباندې په اتفاق هم شي، او دا خپل کام ته یو واضح پیغام ورکړي چې موږ ته راپېښه له کومه ځایه ده، راپېښه ولې ده، او د هغه مخ نیوی موږ څنګه کولی شو. نو د دغه لارې زموږ د پښتو اکاډمۍ له خوا زه 15 کاله پس په دې وتوانېدلی شو چې د پښتو ژبه او جهانیت ستونزې او امکاناتو تر عنوان لاندې د یو سیمینار انعقاد وکړو، او د خدای په فضل سره هغه انعقاد هم وسوی، میلمانه هم رالو، هغو هم خپل خپل احساسات او جذبات موږ سره شریک کړل، او په هغه باندې تر ډېر حده پورې موږ دا وایو چې دا زما خیال په کوټه نه بلکې په پښتني دنیا کې اول یو داسې سیمینار دی چې انشاءالله ولعزیز تر یو منزله پورې به ورسېږو. په دې کښې د ګردو ملګرو هغه لیکنې، سوال او جواب، د حالات مطابق کوم قدمونه اخیستل دي، څرنګه پر مخ بیول دي، او څرنګه موږ دا نیمګړی کاروان خپل منزل ته رسولی شو، دا ګرځي هغه پېښ وي د دغه له لارې زه موږ په دا سیمینار کښې ویناګانې هم وکړې، او خپل مشران مې هم را وبولل، مشران هم خپل ویناګانې وکړلې. مثلا په مشرانو کښې زما مطلب دا دی لکه حبیبالله رفیع صاحب غوندې لوړ شخصیت، او د هغه نم نه نور ملګري چې هغه رالو دا سیمینار یې دروند کړي، او په دې کښې برخه واخیستله، او د خپلو خپلو خیالاتو اظهار یې هم وکړي، راوړو.
عرل صاحب، د کومو سیمو نه پښتانه پوهان راغله؟ تاسې یادونه کولی شئ اورېدونکو سره؟
هو، موږ خاص یوه خبره درته واضح کړم چې بېخي ډېرو خلکو ته مطلب موږ بلنې ورکړې وې، په هغه کښې ځینې په عینې ټایم کښې دا نوم نه وسلو چې ول زما ته پېښه ده، لحاظه موږ به مجبورن د هغو د جهاز ټکټ کینسل کړو. خو بیا هم چې کوم ملګري راغلي وو په هغه کښې له جرمني ځه احمد ولي اڅکزی راغلی وو، او له کنیرا څخه محمود وتک
معصوم راغلی وو،
معصوم وتک صاحب راغلی وو، له کابل څخه حبیب الله رفیع صاحب وو، غفور لیوال صاحب وو، زرین انځور صاحب وو، زرغونه رښتینه وله، او لال باچا ازمون وو. دا خو زموږ د کابل ملګري وو. له پېښور څخه د باچا خان یونیورسټي وایس چانسلر فضل الرحیم مروت صاحب وي، له سوات څخه فضل پرویز شاهین صاحب وي، بیا له پېښور څخه نیب خلیل وي، سلیم را صاحب وي، له بونه څخه محب وزیر وي، او له سوابۍ څخه فیصل پاران وي، او یو نور دوه مهم ملګري چې یو خو زما زوړ او ښایسته یار دی، عباسین یوسفزی صاحب، له پېښور څخه وکیل شاه
فقیرخیل د مردان
نه ګڼ شمېر ملګري وو چې هغو نه موږ سره په دا سیمینار کښې ګډون وکړ، او پاتې سول. او دلته موږ دا کوشش کړی وو له اسلام آباد څخه زموږ خپل ملګري عارف تبسم و الکمیل کزلباش وو، او بیا هم په وګړه کچه باندې د سویلي پښتونخوا له هره ښاره زه اووه اته اته لیکوال د دا دپاره راغوښتي وو چې هغه له د خپلو مشرانو له مقالو ویناګانو او تجربو څخه ګټه واخلي، مستفید وګرځي، او لږ چې څومره ممکن وي د غور قدر استفاده وکړي.
عارف صاحب، د څنګه چې د سیمینار موضوع وه چې پښتو ژبه جهانیت ستونزي او امکانات ادیبانو لیکوالو زیاتره کوم ستونزي په ګوته کړې چې نن سبا د پښتو ادب سره تعلق لرون کې پښتانه ادیبان شاعران دوی د کوم ستونزو ننګونو سره مخامخ دي؟
بارل فدايت بار خصوص بيخي دير بكنا اما اول استنز خدا اسمه بلك دوت فرق دي مش تروس فور يا بلك دوت باني لا نم ني كنا كل كل املا بلك دوت و كل كل املا و بلك دوت يو غنو دا فرق او بیا پاریش کوم استنز دي چې باید موږ له څه په کار دي څه نوم نو ولیکلس یو مو موضوع دا ول بل دا چې دا د ګلوبلایزیشن دور دي په دغه دور کې موږ پښتو تر کوم ځای پورې رسولای شو موږ د طریقې افته کومو په کټار کې په څه ډول درېدلای شو موږ پښتو چې د کوم استنز سره مخامخ دا غږ څنګه له دې ډګر زې استلای شو دا او بیا دا کوم کوم امکانات چې موږ په داسونو فرونه کې د امکانات ولټو چې دا ستونزې دي د دې بنیاد دا یو باید موږ دا وکړو دا نن به شمیر ستونزې ولې چې په هغه باندې ملګری وو مطلب پر میډیا وژغدل او پر تعلیمي ستونزې باندې وژغدل د کلچر پر ستونزې وژغدل پر فلمان وژغدل او زموږ پر ادبیات باندې زما خیال دا نمونه چې هر اړخیزه جایزه سور ممکنه وله هغه په دا سیمینار کې واخیستل شول
او په امکاناتو هم غور وشو. ارې صاحب چې امکانات لرو کنه ستونزې خو ډېرې لرو څنګه کولی شو خپله ژبه د ګلوبلایزیشن کې د جهانیت کې موږ د خپل ژبه ورګډه کوژباړې وکړو د نورو ژبو ته یا د نورو ژبو نه پښتو ته ژباړې وکړو څنګه کولی شو د خپل ژبه څه امکانات ورته لرو چې دغه ستونزې چې مخکې ورته تاسو اشاره دغه حل کاند
اول خو مسله دا یو ډول چوي کنه وای نه امکان کفر دی او هغه چا انګریزي لیکوال چې ویلو کنه وان چې زه په زې جمود چې دی کنه نو دا د زبون نقشه ده
صحیح
بهره زه دا وایم چې دا د جمود کم کیفیت ول هغه دغه سیمینار په برکت باندې لیږي سو او یو غوازه صرف یو اشاره درکم اوس په دې سیمینار کې درابطه د پاره د یو سیټ چې په هغه باندې به دا ګرد ملګري یو ځای کېدای شي او هغه به یو بل سره په دا رابطه کې چې دا ښکار دی دا څنګه کېدای شي دا ستونزه د دې مخنیوي څنګه کېدای شي نو موږ یو کمیټه جوړه کړه په کمیټه کې له جرمني ز احمد ولیا څخه لکابل غفور لیوال صاحب وي
bale
او لکوت ډاکټر نسیب الله سیما وي ال پشاور زخه د پشاور یونیورسيټي د پښتو اکیډمي ډایرکټر شې دین نصر الله وزیر وي
صحیح
نو موږ به یو ویب سټ به جوړو خو زه عجب د خوشحالي خبره ده چې نن سار هم مستاس له شهر د بوریوال کاکړ یو پیغام وی چې ما د پیوستون په نامه یو ډاټ کام دغه
ویب پاڼه جوړه کړی ده
نو چې دغه پیوستون ډاټ کام په نامه باندې باقاعده چمتو ده زه دا ستاسو په حواله کوم د اگر خرڅم پر ما دی او دراتون خرڅم پر ما دی لہذا نو ما صرف دا یو شرط شول چې مال د ګرد ملګر سره وسلا کوو دا وتاته کې کو چې وې د زمر منظور دی چې یو خپل ډاټ کام جوړو نو دا تل دا اندازو کنه چې یو یو مشکل چې ډاټ کام جوړو او د دور لور لیز لیز ځایو جرمني کابل کوټه او پښور او دا غو د پاره اول خبر دا چې موږ له جوړ په پلاس را او هغه وایي زه دې ته تیار یم دا قرباني در کوم چې دا زه ته کار وخت نو زما دا یکم دی دا نو زه ستونزې چې دی هغه مدل کول دا غنوم نه دی
ان شاء الله پښتانه ځوانان عارف صاحب ویښوي دي دغه ستونزې به هواریږي دغه امکانات په لاس ته راځي تاسو د بوریوال کاکړ یادونه کړ زموږ همکار دی او ډیر وخت نه دی لګیا دی د پښتو ادیبانو د ډایرکټری د جوړولو همدارنګه د پښتو ادبی جرګو پړه د کار کې هم دغه په کتابی شکل کې اوسه د جرګو باندې کار شو د کوشش کړي چې د پیوستون ډاٹ کام د لارې دغه هر څه آنلاین پر لیکوي. مثلا استاد یو لیکوال سره اړیکه په کار دغه نوم چې کلک کړي هلته به دغه اثار به راځي دغه پړه بلن معلومات راځي. دغه سې نور ځوانان تاسو د اسګزی صاحب خبره وکړه چې هغه په دې آنلاین قاموسونو باندې کار کړی دی د پښتو ژبې په ډیجیټل کولو کې. دغه ځوانانو هڅو ته چې تاسو ګوره سمره باور کیږي چې سباون ډیر روښانه ده؟
یقینا رحما دا یو حواله درکه کنه چې ستونز خور کم تبشي کنه، لیکن د ژوندۍ کم ژوندۍ وګړي چې دی هغه د ستونز مخنیوي کوي.
بله
او د ستونز زدات تجربه اخی چې موږ له پرمختګ څنګه پکار دي.
بله
او زموږ د راغلو ملمنو مشرانو زما خیال موږ ګرد په دې ډاډه کړلو چې د ستونزې هر کام ته پېښېږي او هغه کام او دغه کام لیکوال سره لوړي کېږي چې هغه دا کام ته یو داسې رڼا ور په برخه کېږي دغه رڼا دی د خپلې منزل په لاره کې د لارې د لټون سبب وګرځي. نو یقینا دا زموږ ګرد ملګرو دا کوشش وکړي چې موږ یو داسې لار خپل کړو، یو داسې حالات پیدا کړو چې زموږ یو له بل سره رابطه وي او په دا رابطه کې موږ له ګردو سره دا استفاده وکړو چې دا زموږ د خیر د وعدت او د یووالي لار ده. په دغه ډول موږ پښتو سرلوړی کولی شو، پښتو ترې منزل پر رسولی شو.
مننه عارف صاحب. کوم اوریدونکو که ستاسو په منځ کې هم څوک داسې وي چې غواړي د پښتو ادب په اړه څه سوال ورسره یې څه پوښتنه ورسره یې د خیر محمد عارف صاحب نه تاسو کولی شئ. دا شی به یو اوریدونکي غنی الله مین سره ده. السلام علیکم.
وعلیکم السلام امیر لال استاد، د استاد ملما عارف لال تا ټول پښتنو ته سلامونه وایم.
مهرباني ګلابا.
لالا اول خو زه د دمره کامیاب سیمینار په کېدو باندې عارف صاحب ته او د ستاسو بلکې ټول پښتانه ته مبارکي ورکوم.
مهرباني مننه.
مهرباني خوشاله اوس خیر مبارک.
دوه سوالونه دي لالا. یو سوال مې دا دی چې دا قسم غونډې د پښتنو د لپاره څه اهمیت لري؟
ها.
او بلا پوښتنه مې دا ده چې د دیخو یو قرارداد هم منځ پیش کړو چې یعنی د پښتو ژبه د دفتری ژبه وګرځول کیږي. ها
ها.
سما دا تر پوښتنه اوس هم دا زما سره بحث کوي او دا راته وایي چې د پښتو ژبې څه اهمیت نشته، د پښتو ژبه د چیز د وی څه به وشي. که ستاسو په دې باندې رڼا واچوي چې د پښتو ژبې د پښتون د پاره څومره ضرورت دی، د نصاب د پاره، د دفتر د پاره.
سمه ده، ډیره زیاته مننه غني ولامین صاحب. نو عارف صاحب د زمونږ کشران دی او دوی واقعا چې په ټولنه کې دوی اوسیږي داسې ستونزو سره مخامخ کیږي چې په هغه ځایونو کې چې پښتو دفتری ژبه نه ده، نو هغه ځوانان چې په دې پسې ګرځي ځینې نور بیا ورپورې خاندي. هم دغسې ځوانانو ته ستاسو سپارښتنه او ډاډګیرنه څه ده؟
ډېر مننه. اول خبره خو دا ده که نه چې د دغه کانفرنس هغه افادیت او اهمیت دا دی چې موږ له یوې خوا له بلې خوا زدهګر پښتانه لیکوال او دانشورانو سره یو ځای شول، هغوی یو بل ته غوږ کېښولې، د ګردې ستونزې د هغو په نظر کې ولې، او پر دګونو ګردو ستونزو باندې هغو بېل بېل مقالات هم وړاندې کړل او خپل نظر یې واضح کړي. نو افادیت ښه دا دی چې پښتانه هر څوک شي چې هغه سره کښېني، یو د خیال یو د بل په خیال او فکر آګاه شي، نو هغه له هغه ځای ولاړې ته رسېږي. نو اوله خبره خو د خوشحالۍ دا ده چې دا ګرد پښتانه لیکوال سره یو ځای شو، له هغو د خپل احساسات او جذبات سره ګډ کړل او له دغه لارې ځای یو داسې حل راوویستی چې موږ که دا وکړو نو په دې کې دا به زموږ په خیر تمام وي، د کام هم د ژبې هم. نو د هغه لارې ځای دوی تقریبا زما په خیال شپاړس قرارداد
بله
منظور کړل.
صحیح.
په دغه شپاړه سره قراردادونو کې چې د ورور کومه پوښتنه ده، زه به چې دغه د یو کام شناخت ده، موږ تاریخ دا وایي چې بیخي ډېر کامونه چې له منځه وتللي په هغه کې اول وار د هغو د ژبه تللې ده، او کوم فاتح کامونه چې دي هغه چې هر ځای مسلط شوي دي هغو د اول کوشش دا کړی دی چې له هغه کام زه دغه والي چې لا کوم زه د ارقام زه ویوسی مثلا موږ ودا تاسو وایو چې انګريزان اول ور بر صغیر دلته د زبر سیمترال دلته فارسی ول دا غو کوشش دا ولې د فارسی پر ځای باندې هغه انګریزی رایج کی بیا زه په مختلفو کوششونو باندې هغه دا کوشش وکړي فارسی لمنځ جوړل انګریزی رایج کړل نو زه دا منم چې پښتو دا وخت نه د تعلیم زبه ده او نه د معاش زبه ده خدا خوشبینی ما سی چې په پېښور کې کم از کم تیر ګورمنټ هغه دا ډېر کوشش وکړي دا زه تر پنځمه پورې به قاعده لازمي زبه سي او زه به اوس موږ په کوټ کې هم دا نمونولو چې کله وخت کله په د یونیورسټي کې پښتو زبه نه وله پښتو یې مې چانه کوله پښتو یې پیلي چانه کوله پښتو پی ایچ ډي چانه کوله چې لږ د ماش مخ کې پیدا شوي خلک په خپله پښتو ته مخ وګرځولې اوس په کوټ کې ډېر خلک دا نمونه دي چې هغه پی ایچ ډي کړی دی هغه یې پیل کړی دی هغه د پښتنو د ایم ای کلاسونه اخلي نو دا نمونه نور هم ډېر ادارې شته چې په هغه کې د پښتو رایج ده پانه د سرکار له لارې ده که څه هم دلته زموږ د سویلي پښتونخوا موجوده ګورمنټ سره یو هدو کوشش وکړي د بلوچي پښتو او براوي ژبې رایج شي او د هغه دپاره یې ابتدایي قاعدې هم راویستلې خلک یې زده کوي خو دا زما د خیال اول قدم دی نو که د هغه نومونه دا ځوانان چمتو وي موږ چمتو وي او زموږ دا لارښوونکي ادیبان چمتو وي نو هغه کولای شي چې په ډېر لږ وخت کې د پښتو د اسمان د ستورو په شان وځلی او انشاءالله ټیک د ستونزې سته موږ په دا قایل یو خو مایوس بالکل نه یو چې دا به نه کېږي
سمه ده
دا زه به د اخر د معاش زه به هم وي دا به د تعلیم زه به هم وي خو قرباني غواړي پرمختګ غواړي او دا نومونه یو پیغام ورکول د خپل کام ته غواړي چې که چېرې دا زبه نه وله نو تی به هم نه یاست په هندوستان کې دا وخت په لکهو پښتانه دي زه خو دا وایم دا زموږ له لورلاییزه چې هغه زه هلته اوسېدلم زموږ پخوانی وطن دی د دغه زه د ابراهیم لودي په وخت کې د پنځم فرمان تات زما خل به خدر خلق لاړو ولې ابراهيم لودي ورته دا خاص
هند ته ولاړ
هندستان ډېر آباد ملک دی ډېر شایسته ملک دی زرغون ملک دی تاسو دل تراسي نو دا هند وستاسو یو تاسو بروشان یاست د لیب اوسی د لیب مخفل حکومت دی ډېر خلق لاړو لواغو زبل لاس ورکړه ده په دې روزي کې دی والبي تبلیغی زبخل ډیر غش مصر وی هغه ویل ول زه پښتون یم کاکړ یم خپدانه یم خبر زه به مرزیره د خپدانه یم خبر چې کوم کاکړ یم زما مطلب دا دی چې زه به له منځه لاس لاړ کنه کلچر اتوماتیکلی اوس وسر لاړ
بالکل د یو انسان شناخت په ژبه باندې دی عارف صاحب تاسو را سره اوسه د خبرونې په دې برخه کې عارف صاحب تاسو سره وروسته نور خبرې هم کوو کستا سو اجازه وي مخ کې مونږ د افغانستان د پیژندل شوی لیکوال عبدالغفور لیوال سره چې پام دې کانفرنس کې ګډون کړو او تاسو چې کومه جرګه ټاکلې د سلورو کسانو د روابطو د ټینګولو لپاره دا غي غړې هم د خبرې مو کړې دا به مور عارف صاحب تاسو بلګدمه او کې به تاسو سره زو رازې ملګرو د عبدالغفور لیوال سپ سره وړاندې مونږ خبرې کړې وی غاور محترم لیوال سپ د کوټي اوسنۍ کانفرنس چې وشو پښتو ادب ته ورپیخ چیلنجونه په دې موضوعاتو باندې بسونه خو په پیډیر شوی وی تاسو د دې کانفرنس اومده لاس تر وړنې په څه کې وینئ
راټولول هغه هم په دې تعداد کې بیا هم باصلاحیت کسانو په ګډون زه فکر کوم چې دا پخوانی سیمینارونو کې دغه ډېره موده داسې کیفیت نه و لیدل شوی کنفرانس کار ډېر منظم و چې دا پخپله داسې ښیي چې پښتانه ورو ورو له پرمختللي موډرن او فرهنګي فضا په رامنځته کولو کې بریالي دي موضوعات ډېر ښه ویشل شوي وو، بحث پرې وشو او د لومړي ځل لپاره داسې خلاصه فضا وه چې مناقشه، مشاجره او نقد او کره کتنه هم پکې په ډېر واضح ډول ترسره شول. مخکې له مخکې ما لوستونکو او څېړونکو ته غوښتنه شوې وه چې په یو ټاکلي موضوع باندې داسې خبرې وکړي چې دا د هغوی د علمي او تحقیقي کار نتیجه وي، یعنې هلته ویناوې ډېرې نه وي بلکې تیزیشونه مطرح شول، یوازې د سرسري ویناوو پر ځای. لاس کتابونه او مهم کتابونه د دغه سیمینار د جوړېدو په مناسبت چاپ شوي وو چې غنیمت حادثه وه. د ښځو ګډون په دې سیمینار کې په زړه پورې وو، یعنی پخوانیو پښتني سیمینارونو په دغه حد کې ښځینه ګډونوالې نه درلودې. او همداراز د بلوچستان د سیمې واکمنو نږدې ملاتړ وکړل دغه سیمینار څخه، سیاسي ګوندونو په کې ګډون درلود. اما له علمي پلوه یو شمېر داسې مسایل مطرح شول په سیمینار کې چې همدا اوس پښتو ژبه، پښتو ادبیات او پښتانه ورسره مخامخ دي. هر اړخیز ضرورتونه له اقتصادي، سیاسي، فرهنګي او تعلیمي مسایلو رانیولې، یا د ژبې تر کروالي، پر رسنیو کې د ژبې د مطرحوالي، دغه ټول مسایل پکې وڅېړل شول چې زه فکر کوم په درې ورځو کې په دومره تراکم سره په موضوعاتو باندې علمي تحصیل بس
خپل اولیا لاسته راوړل. لیوال صاحب، د ډول کانفرنسونو ته عموما لیکوال او شاعران بلل کیږي، تاسو فکر کوئ چې د یوې ژبې د غنی کېدو لپاره هم دغه دوه ډلې راغوښتل کافي دي که په دې کې د نورو علومو ماهرین دم راغوښتل شي، د طب نه، د انجینرۍ نه، د ژوند د نورو څانګو نه؟
اگر د ګډونوالو او د سامعینو په برخه کې خو ډېر زیات تعداد محصلین او نور خلک هم راغلي وو، او جالبه دا وه چې دوی په ډېره مینه تر اخره پورې به وو هملته. یو شمېر ګډونوالو خو چې څوکۍ نه شوې موندلی، چې د تالار چار ګرده په دې لارو کې به ولاړو تر اخره پورې، او دا باور لرم چې دا ټول د ادبیاتو متخصصین او علاقمندان نه وو، د نورو برخو هم وو. بله خبره دا ده چې په دې سیمینار کې په همدې بحث وشو چې تر هغو ژبه علمي نه شي، اکاډمیک نه شي، پرمختګ نه شي کولی یوازې په شعر او ادبیاتو باندې نه کېږي. هلته په دې خبره وشوه چې باید علمي اثار رامنځته شي، د نورو ساینسي څانګو علمي کتابونه باید په پښتو ولیکل شي او تدریس شي. په دې باندې بحث وشو، زه فکر کوم لږ تر لږه د دې لپاره یوه لار پرانستل شوه، او د دې لارې د دوام لپاره او د دې پریکړو د عملي کېدو لپاره یو څلور کسیزه جرګه هم اعلان شوه چې په کابل، کوټه، پېښور او نورو سیمو کې به دوی حضور لري او په ګډه به سره کار کوي چې بیا د راتلونکي په اړه د ژبې د پیاوړتیا لپاره څه کېدلی شي. دا به د انتباهات یوه جرګه وي. زه داسې فکر کوم چې دغو مسایلو ته چې تاسو یاد کړل توجه وه، او دا به په راتلونکي کې لا پسې نوره هم وڅېړل شي.
لیوال صاحب، په دنیا کې هر څه اوس یو ماډرن ټیکنالوژي راغله، هر څه ډیجیټل کیږي، د دې نورو ژبو آثار اوس په اته خلکو په لاس کې دي، په آیفون کې موندل کیږي. دغه طرف ته په دې کانفرنس کې اشاره وشوه چې د پښتو ادب د دودیز دغه څنګه راوباسو د ماډرن یا د عصري وسایلو ته ور برابره کو، چې هغه لوستونکي چې په نورو هیوادونو کې دي یا کتاب ته لاسرسی نه لري، چې د پښتو آثارو نه بې برخې پاتې نشي.
جالبه دا ده چې په دې برخه کې ټینګار مو شو، او یو ځوان تکړه تخنیکی کادر چې له جرمني څخه راغلی، ښاغلی احمد ولی اڅکزی، نو ما یو په ژبور پریزنټیشن درلود چې څنګه کولای شو ژبه د نوي الکترونیک وسایلو له لارې پرمختیا وکړي. هغه د قاموسونو خبره وکړه چې څنګه آنلاین پښتو قاموسونه جوړ کړي دي، په کوم ورژنونه دي د نوې ټکنالوژي او کمپیوټر د انټرنیټ او د دې شیانو چې پښتو پکې وده کولی شي او نړیوال کېدلی شي. پر دې باندې ټینګار وشو، عملا هغه لاسته راوړنې چې د آنلاین کتابونو آنلاین قاموسونو او ورو ورو د ژبې د موادو د آنلاین کېدو په اړه ضرورت او اړتیا ده، پر دې هم خبرې وشوې او د ګډونوالو له ډېر تود هرکلی سره مخامخ.
ډیر مننه لیوال صاحب کا په لنډه توګه اخیره کې جواب راکړي چې دا سم سو ویل شول چې دا ډول کانفرنسونه دی په پرله پسې ډول ونیول شي او د راتلونکو کانفرنس په اړه څه معلومات راک.
دوه پریکړې د نورو پریکړو تر څنګ ډېرې په ټینګار شوالته، یو دا چې نیوازې داسې دا غونډې باید په بېلابېلو پښتون مېشته حوزو کې تکرار شي او جوړې شي دا غونډې په همدغه شکل باندې، بلکې یو بله مسله چې هلته په ټینګار هغه دا دی چې مونږ باید بل ځلې په بله غونډه کې هر څه له همدې ځای نه شروع نه کړو،
یعنې
مونږ باید یو پرمختګ کړی وي. بل ځلې باید مونږ دغه پرمختګونه وشمارل لیسو او هغه ستونزو خندونه چې دي هغه بیا د وګړو د راشه لپاره بیا کار وکړي، یعنی یو متداوم مستمر او ګټور دوام باندې ټینګار.
نو لیکوال عبدالغفور لیوال چې موږ سره مخکې خبرې کړې وي، اوریدونکو نن تاسو په یارانو مشال پروګرام کې د پکوټه خار کې د سپتمبر د 12 نه 14 تاریخ پورې چې کوم درې ورځې نړیوال سیمینار شو د لارو بر په هانو پکې ګډون کړو، دا غي په نتایجو باندې غږیږو. وروسته به درته د پیښور د پیژندل شوی لیکوال عباسین یوسفزي خبرې هم دراورو، خو موږ سره له کوټې نه د پښتو اکاډمۍ رئیس خیر محمد عارف صاحب همدا شیبه ملمه ده د ټلیفون د لارې. خیر محمد عارف صاحب، غفور لیوال چې کوم خبرو ته اشاره وکړه په هغه کې یو خبره دا مو چې لس کتابونه چاپ شوي د دې سیمینار په ویاړ، دا چرته چاپ شوي او لیکوال څوک ک دې باره کې اوریدونکو ته معلومات ورکړي؟
لس کتابونه مونږ اول خدا کوشش وش مشکل کتاب چاپ خو متاسفانه ځینو ملګرو دا نومونه کتابونه موږ ته راولېږل چې هغه یې ور چاپ شوي وو، په هغه کې لږ لږ دې اضافه او تعریف کړی وو، نو موږ هغه کتابونه له منځه وویستل. موږ ته صرف لس کتابه پاتې شول. دا لس کتابه موږ د سیمینار په ویاړ باندې وړاندې کړل. په دغه کې په خپله د غفور لیوال صاحب لیدلوری و او د حبیبالله رفیع صاحب هغه چې بیا نه راځي، زموږ د دې سویلي پښتو یو ډېر ښه لیکوال و، زما په خیال چې بلکې ملنګ نومنه سړی و چې هغه له د هر څه ډېر بالاتر سړی و، یو نظریاتي سړی و، سائی کمال خان. نو د سائی کمال خان یو کتاب وي د ډایلاګ د اپلاتون پښتو ترجمه یې کړې وه، د اپلاتون ژغه و په نامه باندې دا کتاب شامل و، او دا مدولیا سګری قاموس وي، د رشاد صاحب یو مکتبی قاموس وي. مجموعي طور باندې موږ لس کتاب د دغه سیمینار، یو هغه د فیصل پاران تلمیحي په ادبیات کې دا ساتیر و تلمیحات دا نوم و، اگر دا شیز نایاب کتابونو چې بلور چاپ شوی هم نه و او په مختلفو موضوعاتو باندې و، او دغه لس کتابه موږ د سیمینار په ویاړ باندې
وړاندې کړل. عارف صاحب
دغه لته ټول تقسیم
توضیح وکړل. عارف صاحب، په دغه درې ورځنی سیمینار کې چې کومې مقالې واورول شوې، د دې د په کتابي بڼه د خپرولو سغم خوړل شوی؟
په دا اوله دا شوسلو د ستاسو له لارې زه به زه یو ګټه واخلم که نه.
بله،
ځینې ملګرو موږ ته مقالې نه کېده، هغه وویل چې موږ لږ کار نور ورباندې کوو، مقالې درستو، او موږ هغو ته دا خواست وکړي چې مقالې باید زر تر زره راوستل شي چې موږ یې بېرته د پښتو اکاډمۍ کوټې له خوا چاپ کړو. نو زما امید دی چې کوم ملګرو ته زموږ دغه غږ رسېږي، هغه به خپل مقالات پر وخت باندې او چابک تر موږ پوره ورسی چې موږ چاپ کوو ان شاء الله موږ دا تاولم فیصله کړو دا مقاله موږ د پښتو اکیډمۍ له پلیټ فارم ز چاپو چې او خپل کام ته به وړاندې کوو ځکه چې زما په خیال زندگی ښه مقاله او ډېر ښه مواد وي هغه مواد چې زموږ د کام او زموږ لوستونکو او د ټولو پښتنو په ګټه تمامېږي نو هغه به یقیناً موږ پښتانه کام او زلمیانو ته وړاندې کړو.
صحیح ډېره مننه عارف صاحب. یو اورېدونکی اخلو ګورو چې څوک مو یادی. السلام علیکم.
قدرمن حامد صاحب ته سلام کوم او ټولو یارانو ته سلام کوم. قربان
کور مو ودان ابي مسافر صاحب ستړي مشه
قربان دې شمه د دې دغه هڅې د ستاینې وړ دي. هر وخت مونږ ته دغه شاعرانو ادیبانو هڅې کړې دي د مونږ د پښتو خدمت یې کړې ده. نن سبا چې دلته د پښتون قوم سربرایي ده حکومت ده د دې نه دوی څومره مطمئن دي یا څومره ګیلمن دي یا څه غوښتنې لري چې دوی سره د دغه د پښتو په باره کې د دوی سره مرستې وکړي یا د دوی خپل څه نظر ده چې حکومت د دوی سره څه وکړي. قربان
سمه ده. ډیره زیاته مننه حبیب مسافر صاحب. کور مو ودان بهتر اگر خپل ملمته خیر محمد عارف صاحب. عارف صاحب حکومتونه څومره پاملرنه کوي د پښتو ژبې د ودې لپاره؟ په کانفرنس کې خو مونږ ولید د ځینو سیاسي ګوندونو مشرانو ګډون کړی و. لکلیوال صاحب هم ورته اشاره وکړله او هغوی براله ویل چې د پښتو ژبې هم ننګه کوي د پښتو ادیبانو ننګ هم کوي او د خپل له وسه پورې به دوی خپل خدمات جاري ساتي. تاسو د نورو ګوندونو نه هم دغه غوښتنه لرئ چې پاملرنه دې وکړي پښتو ژبې ته؟
ډېره مننه. موږ بېخي ډېر ډاډه یو په دې غونډه کښې له موږ سره بالخصوص چې دې د اقتدار ټوله بولي که نه پښتونخوا ملي عوامي ګوند له موږ سره مرسته وکړله. یوه مرسته خو دا وه چې زموږ دا اکیډمي فنډ یعنی ګرانټ له مخې 100,000 روپۍ وه د دوی د ګورمنټ پر تګ سره. زموږ دغه ګرانټ اوس 1,000,000 روپۍ دي او 45 کاله پس موږ په دا وتوانېدلو چې د اول علمي سیمینار هم وکړي
ماشاءالله
او انشاءالله ولعزیز موږ دلته دا اعلان هم وکړي چې آینده هر کال که زبند ولو یا څوک وو پښتو اکیډمۍ له خوا ده به هر کال په دغه د ستمبر په میاشت کښې موږ یو عالمي سیمینار لمانځو او بیا به دغه کار شروع کړو د کوم ځای باندې چې موږ درېدلي وو لکه لیوال صاحب چې اشاره ورته وکړه چې د دغه کوم نتایج را ووتو موږ کومې ګټې ترلاسه کړلې دا وت راغی. دویمه خبره دا ده چې د ده مشرانو له خوا ده موږ ته تقریبا هغو په هر میدان باندې تر دا پورې چې د هغو خپل کارونه پرېږدي خو درې سره ورځې به دالته ناست وو. داسې نه چې خالي پښتونخوا بلکې د ان پي مشران هم راغلي وو چې هغه هم راسره ناست وو. د پېښور د افراسیاب خټک صاحب وو چې موږ د دا وخت د ټولو ښه عالم او د پښتو په حواله باندې ډېر نومیات شمرو هغه هم موږ سره دلې ګډون درلود. د هغه نوم نه د زموږ د صوبایي ګورنمنټ د قومي اسمبلۍ ممبر او د اسمبلۍ ممبران د صوبایي اسمبلۍ ممبران وزیران هغه ګرد لګیا ولو بقاعده له سهار زه به تر ماښام پورې موږ ته ناست وو او موږ به دا کار کولی او دوی چې موږ کوم ضرورت وو یعنې د هرې لارې د ترانسپورټ بیا درې څلور واره موږ سره د ورځې رابطه کوله چې تاسو به کوم کوم شي ضرورت وي تاسو موږ ته غږ کوئ. نو زما په خیال دا اول وار دی چې موږ په دا وتوانېدلو چې موږ دا سیمینار وکړي او په دا وتوانېدلو چې دا خلک را وبولو د هغوی عزت وکړو او په دا عزت ورکولو کښې دوی سم را سره ملګري وو نو دا ډېر لوی بدلون دی.
دا بالکل واقعا لوی بدلون دی. خدای پاک دې وکړي چې دا د نوي سهار د لمر نوي پلوشه وي او دغه لړۍ دې دوام ومومي او پښتانه لیکوال او ادیبان دې هغه وس پیدا کړي چې دوی ځان د پارم خدمت وکي د ټولنې د پارم قراردادونه چې وړاندې شول په هغه به مې وسو خبرې کو ډیر قراردادونه خداسي و چې خای حکومتونو په دې باندې سوچ کوي او هغه کې به بدلونونه راولي خو ځینې داسې قراردادونه مو لکه چې د پښتو ویب پاڼې جوړول یا د کوټې نه د ولس په نوم کومه میاشتنۍ چې دا د دې بیا پیلول دا خو به اسانه وي په دې باندې به کېده شي عارف صاحب زر عمل وشي کنه
ستاسو د معلومات لپاره چې موږ څنګه دا قرارداد وړاندې کړو چې هغه رساله چې د سرکار لخوا د ولس په نامه چاپېدله دلته پرله پسې څلوېښت کاله یعنې په هغه کښې ډېر خلک وو چې هغه وخت موږ کوچني وو موږ خپله هم زده کړل هغه ولس کوله نو رحیم زیارتوال چې زموږ وزیر اطلاعات دی هغه په هغه ساعت ولاړ شو مایک ته راغلی او هغه دا اعلان وکړي چې په دا راځي څو میاشت کښې به ستاسو په مخ کښې ولس رساله پرته وي او تاسو به استفاده ترې کوئ نو هغه منظور کړي هغه وخت هغه قرارداد هغه وخت منظور شوي نو تاسو کس قرارداد ضرورت نشته دا او پاتې شو دا نورې مسلې که نه د هغه په باره کښې هم دې موږ دا یقینداني را کړې ده چې زموږ څوره وس وي چې زموږ څوره کوشش وي موږ هغه له تاسو سره په هر اعتبار کوو چې دا پښتو غني شي پښتو ژبه ته یو څه ګټه ورسېږي او پښتو ژبه پر مخ ولاړه شي نو موږ ډاډه یو انشاءالله العزیز چې د دوی دا کوششونه که له موږ سره شامل حال وي نو موږ یقیناً تر ښه لوی منزله پورې ځان رسوو
مننه عارف صاحب تاسو راسره اوسئ لکه څنګه چې وعده مو کړې وه چې موږ د اباسین یوسفزي صاحب سره هم خبرې کړې عارف صاحب به لږ دمه وکړي تر هغې به د اباسین یوسفزي صاحب خبرې واورو او بیرته به راوګرځو محترم اباسین صاحب په کوټه کې جهاني کانفرنس وشو ستاسو په خیال دا ډول کانفرنسونه د پښتو ادب د ودې او پښتو ادب ته چې کوم چیلنجونه مخې ته دي د هغې د حل کولو لپاره څومره ګټور دي
عامر صاحب موږ ټول په دې باندې یقین لرو چې هر هغه کام مخ په وړاندې تللی شي چې کوم عام ته د مقام بچو قام بچو ته مورنۍ ژبه کښې تعلیم ورکړی شي د کوم وطن دفتري او د روزګار ژبه خپله ژبې خوري نو هغه قامونه مخ په وړاندې تللی شي د هغې مثالونه زمونږ سره موجود دي چې هغه چین دی جاپان دی فرانس دی جرمني دی ټول یورپ امریکا دوی خپلو بچو ته په خپله ژبه کښې تعلیم ورکوي د هغې د کار روزګار ژبه د نصاب ژبه چې دا هغه خپله ژبه ده نو مونږ هم دا یقین لرو چې یاره د دوی نه بغیر د ترقۍ امکان نه شته نو داسې قسمه کانفرنسونه چې دي دا کله په کابل کښې کېږي کله په پېښور کښې کېږي کله په کوټه کښې کېږي او کله د نړۍ د نورو هېوادونو کښې چې پښتانه چېرته نشته دي هلته کېږي او د دې ټولو غږ دا یو دی زمونږ چې بچو ته دې په مورنۍ ژبه کښې تعلیم ورکړی شي زمونږ په دفترونو زمونږ په بازارونو کښې دې خپله ژبه وچلولی شي او د خپلې ژبې دپاره چې څومره ضروري چې هغه روم دې راتلولی شي نو زه دا ګڼمه چې دا قسمه کانفرنسونه چې دي دا د ژبې دپاره ډېر خیر راوړي زمونږ سره چې کوم کشران شریک شي نو هغې هم د دې انداز نه د دې سوچ نه د دې غږ نه ښې خبر شي نو زه دا ګڼمه چې کانفرنسونه چې څومره ډېر وشي او څومره ډېره بیداري را شي نو هغې به ډېره ښې نتیجې مخې ته را ځي لکه څنګه چې پښتو چې د فیرمۍ کوټې ملګرو دا هڅه کړې وه د نړۍ د ګوټ ګوټ نه پښتانه دانشوران را بللي وو ماهران را بللي وو په هغې کښې دغه درې ورځ دننه د پښتو ژبې عصري غوښتنې د پښتو ژبې او میډیا د پښتو ژبې او نصاب غوندې په مهمو موضوعاتو باندې خبرې کېدې
اباسین صاحب تاسو وویلی چې ماشومانو ته دې په پښتو ژبه کې زده کړې ورکړل شي په دې کانفرنس کې په هغو خنډونو باندې هم خبرې وشوې چې تر دې ګړۍ دا په لره پښتونخوا کې دا کار تر اوسه عملي شوی نه دی په افغانستان کې خو په پښتنو میشتو سیمو کې مکتبونه په پښتو ژبه کې دي په کانفرنس کې په دې باندې په دې چیلنجونو باندې رڼا واچول شوه
په دې باندې مونږ هم داسې خبره وکړو چې په پښتنه سیمه کښې د بچو ته تعلیم په مورنۍ ژبه شي او په کومو سیمو کښې چې تعلیم په مورنۍ ژبه نه دی نو په هغې کښې په وړمبي پړاو کښې پښتو د لازمي مضمون په توګه ښودل شروع شي او بیا دې ورو ورو تعلیم پښتو ته شولای. بل هم دا خبره وکړه چې په قبایلي سیمه کې، په افغانستان کې، په پاکستان کې، په نورو سیمو کې چې چرته چرته د پښتنو په سیمو کې سکولونه یعنی مکتبونه او زموږ ښوونځي وران شوي دي، نړول شوي دي، نو هغه ښوونځي دې بېرته آباد کړی شي او زموږ مچۍ دې بېرته راوستل شي. پای کې موږ دا نو ستوري وکړو چې راځئ چې خپلو زنانو ته، خپلو مهنجندو ته، خپلو نجونو ته پښتو وښایو، د تعلیم موقع ورته ورکړو چې هغوی پوره پوره تعلیم حاصل کړي او د سړو سره تن په تن باندې د ژوند په میدان کې مخ په وړاندې لاړ شي. زلمو ته مو دا بلنه ورکړه چې زلمي راشي د کمپیوټر په لاره باندې د خپلې ژبې او د خپل ثقافت خدمت وکړی شي. ماشومانو لپاره مو دا وګڼله چې ماشومان چې دي هغوی که د هر یو سیمې دي، هغوی که د هر مذهب دي، هغوی که د هر یو قام دي، نو هغوی ته د تعلیم ضرورت دی او یو ماشوم هم بې تعلیمه نه دي پاتې کېدل په کار چې هغه پاتې شي. د دې سره سره موږ د مختلفو حکومتونو نه دا غوښتنه وکړه چې د پښتو د ودې لپاره، د پښتون کلتور د خوندي کولو لپاره ګامونه پورته کړي او په دغې باندې تر ډېره حده پورې زمونږ ټول ادبي تنظیمونه، ټول سیاسي ګوندونه په دې متفق دي چې داسې کول لازمي.
واسین صاحب، دا ډول کانفرنسونو نه تمې ډېرې زیاتې کېږي او کوم اعلانونه چې وشي، قراردادونه چې وړاندې شي، هغه هم ډېر هیله ورکوونکي وي، خو ځینې کرکتونکي دا نقد کوي چې د لیکوالو ترمنځ د لر او بر، د لیکوالو ترمنځ د املا او د لیک دو د وغه اختلافات بیا وروسته بیرته په هماغه حال وي. داسې کانفرنسونه د دغه اختلافاتو د ختمولو لپاره نه شي پکارېدی؟
بېخي پکارېدی شي. اصل کې په کال آتات یا مو غالبا یا نوي و، ماته اوس نیټه صحیح نه یادېږي، او په باړهګلۍ کې دغسې پرېکړې وشوې او د املا په حق باندې ډېر ګټور ګامونه پورته کړل شي. په هغې کې د افغانستان، د بلوچستان او قبایلي سیمې او د خیبر پښتونخوا د نرام شراوزون او ژبې ماهران موجود وو. هغه پرېکړې چې په کښې قرارداد ده چې هر لس کاله پس په هغې باندې یو نظرثاني کېدی، یو دویم نظر پرې اچولی شوی، نو دا ضروري وه. په کار دا ده چې د دې املا په هکله، د لیکلار او لیکدود په هکله یو ځل بیا د ټولو سیمو، د ټولو پښتنو سیمو لیکوال راټول شي او په دې باندې یو نظر واچو. هیله چې انشاءالله ډېر ژر به مونږ یو منطقي نتیجې ته ورسو او ټول به په یو شریک لیکلار باندې متفق شو. او زه ګڼمه چې ټول دانشوران په دې پوهېږي چې دا اتحاد، اتفاق، ورورولي او یووالی د وخت ضرورت دی. نو هله به ژبه به وړاندې دي چې کله زمونږ املا، زمونږ انشا یو شي.
واسین صاحب، یو تپوس بله وه، هغه دا چې د پښتنو لیکوالو وس نوی چې کتاب چاپ کی، یکه کتاب چاپ کی، داسې ځینې خلک لري چې ګیلې لري چې کتابونه نه خرڅیږي. په دې باندې عمومي څه بحث وشو په غونډه کې یا وروسته تاسو چې ادیبانو سره حاشیه کې کومې غونډې کولې، په دې باندې د خلکو نظر څه و چې څنګه کولای شو د پښتو کتابونه بازار عمومي خرڅ شي؟
یو کتاب میں پر شلو کالو کے لفظ والا چاپ شہر ہے، بل کتاب میں پر ہوا تھا کالو کے تین غزل چاپ شہر ہے. زه دا ګڼم چې په ښه ډول باندې کتاب وړاندې شي ولس ته، نو هغې قبلی بله دا ده چې شاعران، ادیبان دوی خپل کردار، خپل شخصي د قید قام لپاره، د قام د چاتو د امیدونو په رڼا کې پاک ساک وساتي او د هغې زړه په ځان مین کړي. زه دا ګڼم چې د پښتو پښتو کتاب خرڅېږي، هم لیکوالان یې هم اخلي، عام ولس یې هم اخلي او په خلکو کې د دغې تنده شته زه ګڼم. خو البته دا ده چې زمونږ د خپرونې ادارې چې دي هغه لږې کمزورې دي او د هغې وجه دا ده چې په افغانستان کې خو حالات تر ډېره حده ښه دي. تعلیم په پښتو کې دی، نو خلک د پښتو ژبې کتابونه ډېر اخلي. دلته چې دی زمونږ په سیمه باندې، نو په دې کې تعلیم په پښتو کې نه دی او پښتون د لازمي مضمون په توګه چې کومه فیصله تېر حکومت کړې وه نو هغه نه عملي شوې نه ده، کار پرې روان دی. نو د دې وجې نه دلته د پښتو د لوستونکو شمېره تر ډېره حده پورې کمه ده. خو زه دا ګڼم چې هر لیکونکی ځان سره د ژبې معیانان راوړي، چې څومره لیکوالان زمونږ ښایسته لیکوالان څومره زیاتېږي، نو هغه عمره به د ژبې معیانان او د هغې هغه دایره ورو ورو پراخه کېږي. نو زه دا ګڼم چې دا ګیله به بالکل ختم شي چې خلک دا وایي چې د پښتو کتاب څوک لولي. دا هو شرط دا ده چې په شخصي او دولتي ټولو ښوونځیو کې پښتو د لازمي مضمون په توګه په وړاندې مرحله کې سمدستي روانه شي، نو د پښتو معیانان به انشاءالله چې کم نه وي.
د لیکوال، شاعر او د پېښور پوهنتون د استاد اباسین یوسفزي سرګندونه مو واورېدې. او خیر محمد عارف صاحب ډېر هیله مند او اباسین صاحب وایي چې پښتو کتاب خرڅېږي، خلک یې اخلي، تاسو سره اتفاق لرئ؟
یقیناً، خو زه لږ د اباسین صاحب خبره کې اضافه کول غواړم.
بله، مهرباني.
چې د کتاب که فلال سم د اباسین صاحب خبر جلا شخصیت دی او د میډیا لاریم، د ادب لاریم، د خدمات لاریم. دلته یوازې موږ ته ستونزه دا پیښه ده که نه، چې زموږ ځینې داسې شاعران وروڼه یا لیکوال چې د هغو په کتاب کې هېڅ مغز نه وي، په کتاب کې هېڅ داسې نوی شی نه وي چې هغه د وړاندې کولو سبب وي. خو دوی دا کوشش کړی چې پرله پسې او کتابونو ته دوام ورکړي، چاپوي او بیا دا ګیلم کوي. موږ یو نظر لرو، هغه دا چې باید په دا کتاب کې لږ معیار هم وي، دا کتاب کې لږ داسې مواد وي چې هغه د خلکو ذهني روزنه هم کوي، هغه خلکو ته یو نوی فکر هم ورته ګوته کوي، هغه په خلکو کې یو نوی جذبه ولولم را پیدا کوي. نو هغه کتاب یقیناً نه پاتېږي. زه په دا تر دا ځایه خو د اباسین صاحب په حق کې هم چې د ده خبره بالکل صحیح ده، خو هغه خلک دا معیار نه ساتي، صرف د کوالټي فضای کوانټیټي زور ورکړی که نه. نو هغه زما خیال چې پاتې شي اکثر هغه کتابونه پاتېږي او هغه بیا ګیلمن نه وي چې کتاب څوک نه اخلي. ډېر پخوا مو یاد دي چې موږ کوچني وو، نو د یوه کتاب نوم وي ما واخله، هغه تنزن چا ورباندې شي ول ما زه خو دا شعر نوم هم یېر دي یا دا کتاب متن نوم را زیر دي، خو نوم یې دا وو چې پر کتاب یې دا لیکلي وو چې ما واخلي. نو یقیناً پښتانه تر اوسه پورې د پښتو سره دومره علاقه نه ده پیدا کړې کوم چې په کار وو. خو د دې مطلب دا هم نه دی چې پښتنو پښتو بالکل هېره کړې ده. البته دا خبره پر خپل ځای ده چې باید هر څوک چې یو کتاب مبین ته راوړي چې په هغه څه نوم نه
شانوي خبرې پکې.
موږ پرله پسې لس د لسو شاعرانو کتاب چې ووایو په هغه کې لسم دا نومونه شعرونه نه سو راستلی چې موږ وایو دا په دا واله باندې لږ بېلوالی لري. یعنی ریفیټیشن دی په هغه زړه لارې باندې تګ دی، دا زړې لارې لفظونه او ماورات او تلمیحات او دا شان تر لاړول راړول. نو باقاعده شاعري هم نه سو ورته ویلی، باقاعده کار هم نه ورته ویل کېږي. ټیک دی، دی خو په دا مطمئن دی چې ما لس کتابه چاپ کړو، لیکن دوی چې خپل کاري ته کوم شی ورکوي باید چې په هغه کې لږ
بدلون
راولي، په هغه کې لږ مواد هم وي.
مننه عارف صاحب، کور مو ودان زمونږ
د یو نوی تجربه چې د خلکو د هغه استفاده وکړي.
ډیر مننه عارف صاحب، ډیر مهربانه یې مونږ سره مو په دې خپرونه کې برخه واغسته. د مونږ پوښتنې د اوریدونکو پوښتنې مو ځواب کې، کور مو ودان
خبره د هغه ستاسو په فیل باندې ستایل لري کول غواړم.
مهرباني.
هغه د هغه شاید مال بیا مو کنه سره چې په دغه کان سیمینار کې لمر سره چار چا برخه خسته ده، هر څوک چې دی له هر ځای چې دی موږ دا ټول شکر ادا کوو. او په دغه خمس کې لمر سره غلطیان سوي له ټول ملګرو او برخه خستونکو زه بخښنه غواړم. ان شاء الله ول عزیز موږ به دا کوشش کوو چې بل سیمینار ته د خپل غلطیانو ازاله وکړو.
ډیر زیاته مننه خیر محمد عارف صاحب، د کوټه کې د پښتو اکاډمۍ رئیس. اوریدونکو تاسو نه هم مننه چې دا پروګرام مو واورید. قراردادونه چې کوم وړاندې شول د کوټې په سیمینار کې، دوه قراردادونه پکې داسې وو چې په هغه عمل مونږ ټول کولای شو. یو دا چې پښتانه ځوانان دي د کمپیوټر زده کړو ته پاملرنه وکړي، او بل دا چې په کورونو کې خپلو میرمنو او خوندو ته د تعلیم موقع ورکړي. په دې هیله چې تاسو هم په دې عمل کې خپل کوربه نجیب احمد ته اجازه ورکړئ. الله پامه.